وای
زه پراته د دینه چې د خبريالۍ په برخه کې د یو فریلانس خبريال په توګه باندې کار کوم دا غي سره جوخت ما خپل پنګونه کړی ده او د دې پنګونې د لاس لارې نه نیوازې ده چې زه هغه زما ساړتیا وی دی یا روزي روټي چې ورته وي هغه تر لاسه کوم بلکې یو څو نفر نور ته تر لاسه پورې هغه ته کاری زمينه برابر شوې د دې ترڅنګ مون په ټولنیز برخه کې لډیر وخت رئیس کار کوم مونږ په مشرقي کې او ځن ولایتونو نورو کې د ژوند خیریه بنسټ په نامه باندې یو بنسټ لرو یو خیریه ټولنه لرو چې مونږ د تلسیمیا ناروغانو لپاره د وینې زمينه برابر واغه کسان چې تلسیمیا ناروغي ولري نو دغه مختلف برخو کې مونږ کار کوم ممکن دغه مسایل دوی په نظر کې نیولې او دغه جایزه ماته کړی
خغلی فهیم زیاتوی د ځوانانو سټایل هغوی لانور خوکړنو ته حسابي او د ټولنې په وړاندې خپل مسولیتونو ته متوجه کوي
ډیر زیات کټور دی مثلا ما جایزه واغستله نو زه باید په دې باندې اوس پوه شولم چې یعنی د څو خلکو سترګې ما ته راواخلي او هغه کار چې زه کوم هغه باید د دې نه وروسته نور هم باید ډېر قوي کړم خوشبختانه باید ویم زه چې 2013 نه هر کال کې یو ښه جایزه اخلم نو هر کال چې ما جایزه اخیستې ده د همغې په وجه باندې زه راتلونکی کال چې دی یا د هغې مجایزې نه وروسته نور هم متوجه شوم چې باید زه خپل کار په ښه سلیقه او په ښه طریقه سره وکړم که زه په دولت کې کار کوم یا زه په خبریالۍ کې په رسنیو کې کار کوم یا په بل فیلډ کې کار کوم د دې ترڅنګ ماته یو بل څه هم زما په وجود کې شته چې هغه انسانیت دی او زه د یو انسان په توګه باید په ټولنیزه جغرافیا کې د بل انسان په درد خوړل شم
لیکوال او ژباړن رحولا زهیر وایي د کال د غوره ځوان لقب ستر نوم دی او باید دې پروسې ته د ځوانانو په انتخاب کې خورا دقت وشي او هغه ځوانان د کال د غوره ځوانانو په توګه وټاکل شي چې رښتیا یې هم وړتیا لري
ته یو غټ لقب دی داسې یو ځوان باید د دوی د ډلې نه پورته شي چې هغه نوښت یو بدلون په ټولنه کې رامنځته کړی وي مثلا تکلیفونه ټولو کش کړي دي هر یو ځوان د خپل ټولنې لپاره تکلیف کش کوي د ځان لپاره د هڅې کوي خو هغه کس چې په یو ټولنه کې یو نوی شاعر پیدا کوي او پنځونه لري مثلا هغه سی بیا ډېر په ګوتو په شمار ځوانان شته دي چې هغه ډېر کم
دا چې د ځوانانو ستایل او هغوی ته ستاین لیکونه او جایزې ورکول د ځوانانو لپاره څومره ګټور تمامېږي د ځوانانو د ستایلو لپاره باید کوم معیارونه وي او که راتلونکي کې دغه ځوانان ستایل کیږي کومو خبرو ته باید پام وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون له استاد پوهنیار ایمال خمر سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد په دې ورستیو کې د فیفا د بنسټ لخوا یو شمېر ځوانانو ته د کال د غوره ځوانانو جایزې ورکړل شوې دغه جایزې ورکول به د دوی لپاره یا د نورو ځوانانو لپاره څومره ګټور تمام شي
دغه سي جایزې خو له شکه پرته چې ځوانانو پر روحیاتو د دوی د لا پیوړی کېدو او د ورتیاو د ځواکمنېدو لامل کېږي او طبعا ګټه ورته کوي په دې شرط چې دغه جایزه په دغه سي شرایطو په دغه سي متمایزو ځانګړنو ورکړل شي چې هغه بیا په نور ځوانانو کې نه وي یا دغه سی وی چې منحصر فرد ځانګړنی وي او هر ځوان بیا دغه ځانګړنی نه لري البته غوري ځانګړنی نو دا بلا ګټه وکړي مثلا دوی که دغه جایزه ورکوي باید معیارونه مشخص وي شرایط یې باید مشخص وي او هر ځوان بیا هڅه وکړي چې په هغه شرایطو ځانګړنو باندې ځان پوره کړي او بیا دغه جایزه ترلاسه کړي
څه ډول معیارونه او شرایط
مثلا دوی کولای شي چې دغه ځوانان بل دي چې دغه ځوانان خپل وړ شي ځان کاندید کړي باید په خلکو کې د دوی محبوبیت او خلکو ته د دوی کار په ټولنه کې د دوی هغه رول ورزوي او وګوري چې دوی څومره ګټور تمام شوي دي بیا دغه سي جایزو ته کاندید کړي یا وړ وبولي چې دا جایزه ورکړي ځینې نور دغه سي بیل ځانګړنی ودري چې هغه په نور ځوانانو کې نه وي او یوازې په خپل ځوانانو کې چې دغه جایزه ترلاسه کړي مثلا یو کس ته معلول ده یا نور ډیر ژوند سختي ګالي خو بیا هم یا لزده کړونه لاس نه اخلي یا د ژوند د نورو اړخونو سره مبارزه کوي او ژوند په مخ بیایي یعنی دغه سی یو ځوان نه دی لکه نور عادي ځوانان چې عادي ژوند کوي او عادي چارې ترسره کوي نو دغه سی ځینې لوړ معیارونه چې ولري یا لوړې ځانګړنې ولري دوی کولی شي دغه سی ځوانان دغه جایزو ته ورنوماند کړي او بیا یې د دې جایزې وړ وبولي چې دا جایزه ترلاسه کړي
راتلونکو کې کدا غسی پروګرامونه جوړی کی کوم خبر ته باید پکې پام شي؟
اول خدای دې چې دغه کسان ته د رائے ورکول مسله ډیره مهمه ده، یعنی دغه د فیفا بنسټ دی که نور بنسټونه چې دغه جایزې ورکوي لازم ده چې خلک وټه کی او خلکو ته ورمعرفي کړي. اوس خو ټولنیزې رسنۍ هم ډېرې دي، یا له نورو لارو هم ممکنه ده چې دغه رایه ترسره شي. نو ښه خبره ده چې د رایې او د خلکو د نظرونو په اساس د خلک وټاکل شي او خلکو ته هم دغه ځوانان دغسې وروپېژندل شي چې دا مثلا دغه دغه ځانګړنې لري، دغه متمایز خویونه لري او دغسې بیل شخصیت لري. نو ځکه مونږ د دې جایزې لپاره کاندید کړی دی، نور تاسو خوښه ده چې د دوی په منځ کې کوم یو ټاکئ چې دغه جایزه ترلاسه کړي؟ ارزونه یې مهمه ده او د رایو له مخې دغه د ټاکلو هغه پروسیجر ډېر مهم دی چې باید یو بنسټ یا یو څو اشخاص او افراد دغه پریکړه ونه کړي، بلکې خلک یې وارزوي او بیا یې وټاکي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
نیماله څنګه زره چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوند کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. د دې اونۍ د حقیقت صدې پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د تیرو 15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب، چې په تیرو 15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وې هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې دی وادوالو سره ژمنه کړې وه، خصوصا د کرکټ د مینوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ باعث ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي، آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټ ورته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی ادونو بدلون نه و. هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا و همیشه چې دوه درې عمومي رئیسان تغییر او تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ ته اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا 4.5 کاله دلته کار کړی. نو دا اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم دی هدایت مطابق کوم حکم چې مرترک وسوي دي په هغه کې واضح ذکر شوي دي چې تاسو خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبوسا همداسی کرام علی خیل چی نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 ورځو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په 40 ورځو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم یوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو څخه او دا زما مسؤلیت دی او ان شاء الله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
مننه فضلی صاحب. بله پوښتنه دا چې لاس داسې نور سپاتې دي داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان او کم خفګیان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ حلو یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې 4 یا 5 هغه معیاري ګراوندونه نه لرو لکه په نور نړۍ کې او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د 4 لک ډالر څخه په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولې دي او ان شاء الله په دې باندې به هم ډیر ژر عملي کار شروع شي ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي. هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سخت سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشغله استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولای شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نور لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که 5 ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي، او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی چې استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په زمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائی ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې په دغه تیرو تغیراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرائی ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنی در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ده چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټې وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي،
باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی یعنی پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبل نقشه نیول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم، شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټه ایجاد کړې چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کېږي او ټیکنیکلي کوم ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کېږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره یې انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کېږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای شو دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یو نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې مو اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې مو ویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا 95% یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي، تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوه دي. هغه کدو کورنی کرکټ مسؤول دی، هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجی صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز رشید اسدالله خان دی، هغه څوک دی د افغانستان لپاره لومړی انټرنیشنل یا بارنی لوب کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. هند کرکټ یو پرو بیک گراوند لري، نو د آی سی سی او ای سی سره په یو شاړی کې یو ښه کمیونیکیشن لري دا اوس، او بلاندې اداري لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوی، نو ډیر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه پاره رسوي د کلیلې دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د اداري هغه تخنیکی برخې واقعا هم دومره غني کو چې نه موږ د نورو نړیوالو سره شاته پاتې شو، او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکی لیول باندې په نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې ده چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکی او د وړتیا په اساس ودې ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو ده چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالی فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چې موږ تاسو وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواک خود مختار اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو، او زموږ ټول اکثره کړه وړه د کرکټ د بینالمللي شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډیر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال فره کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم، په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حکی اولیت مې مدیریت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته، چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی. په دې اتلس نومس کال کې ما د نن افغانو فساد هم نه دی کړی، هدا ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري دا غاز دای میدان، نو بل هیڅ اته به اجازه و فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایلی.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله خودل کیږي، ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی، تاسو به وتوانیږئ چې د غژمن عملی کوي؟
نو مالک دا ټول ژمن یا عملی کوملات په مرسته کوم میډال راکړي، او دا یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله 13 ورځې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ
د پیشنهاد په اساس د ولس مشر په تایید باندې کومزه کومسته په اختیار کې راکول سی او په هغه وخت شاغلی سرفراز د ولس مشر ځانګړي سلاکار وو او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تیر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه ځمکه تاسو ته تسلیم کړو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار به پیل وکړي. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو هیوادوالو لپاره چې ډېر ژر به د کلی زمانغان په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټډیم جوړېږي، ګراوند نه سټډیم به جوړېږي او د ډېر هدف پورې مو هغه امکانات هم ورته برابر کړي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو، یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخت خلګم دا انتقاد کوي چې یو دوه ورده افتتام سو او کوهیت ته ونه کړي درکه معلوم نه سو. نو دا غي د پاره هم ځنګړې بوجه ځنګړې سوي دا حکم ورکړی دی. ان شاء الله په یو دیونی کې به دا غي افتتام هم کیږي او عملی کار شروع کیږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی، سو دغه لوبډله خپل هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه ده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنگلاديش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځې جدي لوبه به کوې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړې لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.